دي. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکي د اوبو له بې ساري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د اوبو د دې ناورین د رسیدنې لپاره پراخې پانګونې او د نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې د اوبو له ناورین سره د مبارزې لپاره د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي لوړول ډیر اړین دي. یو ان هبیتات د روان کال په حمل میاست کې هم ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې 21 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان هم په کابل کې د اوبو کمښت یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بیلابیل اقدامات وسي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
دولت په چاڅونه عاجل کیږي هغه وبښه د کابل دریا د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه د نور لکه د پنشیر او د ګلبار د لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي نشي اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د میرسي کروپس نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې کابل به تر 2013 کال پورې د اوبو له جدي کمښت او وچکالۍ سره مخ سي. د سازمان ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه د چټکې ښاري میشتیدنې او د اقلیم د بدلون له امله ډېر متره راټیټه سوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر هم د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې د اوبو په یو نړیوال کانفرانس کې ویلي و چې اوسمهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی دوامداره وچکالۍ او د اقلیم بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمیر کابل میشتي خزي او جونی او د دوی خپلوانې دا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارم نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د نیول شو خزو او جونو شمیر تر 250 تنو ډیر دی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول شوي چې یو شمیر لا هم په بند کې دي خو ځینې په ضمانتونو خوشي شوي دي. د طالبانو حکومت اړوند ادارو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. فیروزه عزیزی پری ریپورت لري.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی می ترسن. طالبا هدفشان همی از دیگه زن در جامعه حضور نداشته باشه.
ده خصو ده حقون فعال صمیمه امیری ده چه هدا کوی و همکارای او ده حقی وریرا پرون پنجشنبه د جولای په 18 د کابل ښار په ژرنو سیمه کې له بازار د مازدیګر په 15 بجو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نارینه محتسبانو لخوا د هغوی په خبره د بشپړ حجاب د نه لرلو له امله نیول سوی دي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دایدا هم وکړه چې د همکاري ورته ویلي یوازې د اوریری هلته په حوزه کې تر 250 نیول سوی انجونې او ښځې لیدلې دي. د دې پټکو یو شمیر خوسي سوی خو یو شمیر نورې لا هم حوزه کې وي.
یک از همکاروی من زندانی شده دختر رو زن زیادی شام جمع کرد در حدود بسده دختر خانم و خانم ما را جمع نار زندانی کرده بود.
سمخ بلا یا وهم کرینی ولی حقی سر ایگرنی نوری خزی اونجونی هم را طولی کرده وی ویلی چه حدود 250 خزی اونجونی را طولی او بندیانی کرده دی. کرد چه دوی حوزه تا بیولی ورته ویلی چه تاسو حجاب نده مراد کرده آن ورته ویلی چه ککور که هموسی که باید حجاب مراد کرده. دوی ټولو تلیفونونه یې پلټلي. آن دوی سره یوه بله میرمن چې جرمني نه راغلې نیولې ده او د هغې نارینه محرم یې وهلی دی. دوی ځینې په ضمانت خوشي شوي او د ځینو د برخلیک په اړه لا هم کوم خبر نشته.
میرمن امیری د خپلې دې همکارۍ ځینې لیکلي پیغامونه ازادي راډیو ته راستولي چې هغې په کې ادا کړې چې له دوی مخکې په حوزه کې له وړاندې ډېرې نورې ښځې هم وې او له دې شمېره یوازې 50 تنه یې پرون شپه په ضمانت خوسي سوي دي.
یک دوا یک ترکاری بروی تو مرد که یا پیدا کنه میریم مش شخصا ما مرد نداره
د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د شپږو ځوانو لونو مور ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا ایوه لورې پنجشنبه د غرمې 12 بجې د کابل ښار درېمې حوزې اړوند پولیسرخ سیمه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نارینه محتسبانو نیولې وې چې په خبره یې له ډېر سپکاوي او بدو الفاظو وروسته یې خوشي کړي دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دوی بشپړ حجاب مراعات کړی و خو طالب محتسبانو د نارینه محرم نه لرلو له امله نیولې وې. زخپل پرون نور سره مې په لوسرخ سیمه کې ناروغه وم، ډاکټر ته تللو چې هغه ته موږ سره ډېر زیات سپک چلند وکړ. وی ویل چې اوسې ته ځو، بیا یو څوک راغلل موږ یې را خلاصې کړو، بیا کور ته راغلو. موږ منظم حجاب درلود، درې مولویانو چې سپینې چپنې وې داسې چلند یې راسره وکړ چې هیڅ انسانیت کې نشته. نورې ښځې یې له کاسټر موټر راښکته کړې. موږ محرم نارینه نه لرو، زه نارینه له کومه کړم؟
دا وایي خاوند فلاج او زوی اوه کلان ماشوم دی. دغه شان یوې بلې کابل میشتې ځوانې نجلۍ چې دا هم ادا کوي څو ساعتونو لپاره د کابل په شهر نو سیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف اړوند یوې حوزې ته انتقال شوې وه، دا ادا هم کوي چې په حوزه کې ترې د زیاتو پلټنو او ورته له اخطارونو ورکولو او د ټلیفون له چکولو وروسته یې د کورنۍ په ضمانت آزاده شوې ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ یې راپور کې خپور سي، وی ویل چې افغانستان کې ژوند کول د ښځو لپاره خورا سخت او دغه هیواد ورته په زندان بدل شوی. هغه څه چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان یې هم پرې ټینګار کوي. د روغداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه طالبان په کلي افغانستان به زندان کلان زنانه تبدیل کردن.
له بده مرغه طالبانو افغانستان ښځو ته په یو ستر زندان بدل کړی. ښځې او نجونې ان ارامه ساه نشي اخیستلی. دا چې دوی هم د خپلو ستونزو د حل لپاره راوتلی نشي، بازار سودا لپاره نشي تللی، یا حتی د خپلو خپلوانو او دوستانو لیدو ته نشي تللی، دا د نه زغملو وړ وضعیت دی.
طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالمتین قانې او د کابل لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان خالد زدران د غویدا او پاړه د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پرون پنجشنبه پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې د طالبانو پوځیان او د امر بالمعروف محتسبان ښکاري چې ښځې موټرو ته پورته کوي. دا ښځې ورته زاړي او زارۍ کوي چې خوسی کړي، خو ازادي راډیو ته د دې ویډیوګانو دقیق ځای او د سب نیټه نه د معلومه او نه په خبرو سوي ویډیوګانو کې په دې اړه څه ویل سوي. په راپور کې د مرکزوي کسانو د اداو پر بنسټ طالبانو لتیری وی او نه راهیسه په رستورانتونو، بازارونو، واټونو او بیلابیلو امازایونو کې د حجاب او محرم نه لرلو په تور د ښځو او نجونو نیول او دوی ته د خبرداري ورکول پیل کړي دي. مخکې هم یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي وو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پروند جولای اتلسما د نیلسن منډیلا د زیګون لورز سره برابر و. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزي تر ولسمشي ورسو او د سولې د نوبل جایزې ګټون کې شو. منډیلا برابرۍ لپاره د خپل مبارزو لامل یوازې په جنوبی افریقا نه بلکې په ټوله نړۍ کې یو پیژندل شوی څېره ده. افغان څېړونکو او د بشري حقوقو فعالان د هغه د شخصیت او مبارزې په اړه څوي جزئیات به په دې ریپورت کې واورو.
منډیلا څوک و؟ سیرنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وای نیلسن منډیلا د مهاتما ګاندی، مارتین لوتر کینګ، پاشا خان یا عبدالغفار خان په شان یو مشهور نومته نړیوال شخصیت و چې مبارزه د عدم تشدد پر اساسات ولاړه و او لدې لارې خپل موخو ته ورسید. نو موړی وړاندې د منډیلا پاړه وای
دی د خپل مبارزې په ترڅ کې و توانید چې په جنوبی افریقا کې نژادی او توکمیز تبعیض نو هیڅ ډول انتقام لچانه و نه خسته. دای خپل خلکو جمهوری ریاست ته ورساو. د جمهوری ریاست پر مهال هڅه وکړه چې د ټولو افریقا میشتو یا د جنوبی افریقا د میشتو خلکو ترمنځ د ورورولۍ، صمیمیت او برابرۍ فضا تأمین کړي.
نیلسن منډیلا د جنوبی افریقا لمړنۍ تور پټکې ولسمشر و چې د ډیموکراټیکو ټاکنو لاله ری وخت ورسید. ولسی غختل چې هغه دوه هم ځله لپاره هم ولسمشر شي خو ده ونه غختل چې د کارې محبوبیت په خلکو کې لا زیات کړ. د جنوبی افریقا د حقوق په ولسمشر 1990 تر 1990 زیږدیز کال پورې د افریقا د ملي کانګرې ګوند مشر هم و. منډیلا تر ولسمشری وروسته بیا یو خیریه بنسټ رامنځته او د بېوزلۍ او ویدز ناروغۍ پر وړاندې هم مبارزه وکړه. دی چې 1903 کال د جولای په 13مه زیږیدلی و، د 2013 کال د دسمبر په 15مه وفات شو. منډیلا د خپلو دغو مبارزو په ترڅ کې په 1993 زیږدیز کال کې د سولې جایزه هم وګټله. د بشري حقونو یو شمیر فعالان د نیلسن منډیلا د مبارزې په دوام ټینګار کوي، ځکه د دوی په خبره نړۍ لا هم له بې عدالتۍ، طبعي زورواکۍ او ټولنیزو درزونو سره مخ ده. د دې ډلې نایت صافی وایي هغه د زغم، پخلاینې او انساني کرامت لپاره داسې ارزښتمن اصول وړاندې کړل چې نه یوازې د جنوبي افریقا لپاره بلکې د هر هغه هیواد لپاره الهام بښونکي دي چې له جګړو، قومي تعصباتو او نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلی صافی، افغانستان کې د هغه د مبارزې د بڼې د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیلسن منډیلا د مبارزې ارزښت د افغانستان په شان جګړه ځپلې هیواد کې باید د زغم، بښنې، عدالت او ملي یووالي په بڼه عملي شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هوار شي. سو د اوږدو جګړو، قومي تعصبات او سیاسي اختلافونو له امله دا زموږ ویشل شوی ولس بیرته سره یو موټی شي. هغه به ویل موږ بخلی شو خو باید هیر نه کړو. افغانستان کې د پخلاین لپاره اړینه ده چې تیر ظلمونه ثبت شي، قربانیان واورېدل شي او عدالت ته لاره هواره شي.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن مریم معروف اروین بیا وایي د افغانستان په شان جغرافیه کې چې نږدې 4 کاله کېږي او افغان نجونې او ښځې د جنسیتي اپارتاید قربانیانې دي، د منډیلا عدالت او برابري مبارزه د حق، عدالت او ازادۍ لپاره یو پیاوړی پژواک دی.
زنان و دختران افغانستان،
افغان ښځې او نجونې نن په همغه میړانه ژوند کوي چې منډیلا یې په اړه یو عمر خبرې کړې دي. د بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې د درېدنې میړانه، حتی چې هیله یې هم نشته، نو تمه لرو چې د افغانستان خلک له منډیلا نه په الهام په دې باور په ورځني ډول وشپېته دقیقې داسې ټولنې لپاره کار وکړي چې ټولنیزه بې عدالتي او جنسیتي اپارتاید پکې نه وي او په دې برخه کې زر او په یووالي سره ګام پورته کړي.
د یادونه ده چې منډیلا ډېرې مشهورې شوې ویناوې هم لري چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ګڼ خواښوونکي لري او مختلفو ژبو ته ژباړل شوي دي. د هغه له ډېرو مشهورو شویو ویناوو څخه یوه دا هم ده: ازادي یوازې دا نه ده چې له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاص کړو، بلکې ازادي د نورو ازادۍ ته د درناوي په معنا هم ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلو تر امادي ازادۍ رادیو ټولو تا کون کو او ویدن کو ته در احمد جرانی مل د افغانستان هرات ولایت شي دې مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شپخانه د بانګي خون شپخانه کله سي یو عجل مرز راشي دی غو عجل وینې ته ضرورت دي نو هغه دی وینې سي چې کو وینې په کاري مرز تا غرزي سرګردان او دالهان د غرزي یوین ګروپ پلاس کې نیولای او ګرځي وینه پیدا غواړي او ډیر وخت ته پیدا شي څوک نشي پیدا نو باید هر وخت په هر ولایت کې کفار ځکه کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې دی وینې بانګ په هر شپخانه کې موجود دي نو موږ وایو دا غواړو چې هر وخت په هر شپخانه کې باید بانګ خون موجود دي او هر ګروپ وینه کې هر څوک ورځي وینه ورکړي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو، نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره، یعنی پر ټلویزیون، په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو، نو ازادي راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو په پاک صافه اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروگرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه پرې ده جان تاسو او د ازادي راډیو قطر مون اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په غوړز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غوړز ما یني ته غوړز نه زه ډېر په خاطر لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غلي ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو.
دغې نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په ځمکې کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دقم چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه وکړای.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅ کله دا خبر مو هېڅ کله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناست یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن ورته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم، یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي. ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د یم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایقم وی کی واز شوخوي
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردان کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمره دوه نمره سره ډیر ګرځیدنم، څه کې مثلا دومره لایقم چې زم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایقم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکاره دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ اویس کړم هم دې یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د مای وه لور وه، ستوری نومېده هغه، بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق وه؟ چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کې زه لایق وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
او ما نقل ورکوه، خو دا د عملونو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وای؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس، پښتو، تاسې مې د خوښې مضمون نو ټول مې زده کېدل، خو څه شی مې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوکې
پخوانی ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم، ته لسم صنفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، ته یعنې د لسم زه خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره، کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله زړونه وو پاک، ور څه مو زر منل، په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ما د مالوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور چرولې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور مور اخلي و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره خبرې چې کور مور و نه اخلي
واقعاً جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې مکتب کې موږ ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېڅ وخت نه راکولو. د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یو صنفی وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده، سرپیلي به وایه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بېرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، دغې نه وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم، بیرونو رسنیو سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله. کله چې مکتب مخکې نه خو وخت، کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول، بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبره به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، وویل لورې اوس خو دې مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نه شي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې اقلې رسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه وې له مکتبه؟
واقعي دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغ وم، یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتانه کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنې ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، اول ما ته وویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته چې نه. مثلا ما ته وویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ پیدا
کړم. په امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په ولو کې مې بینتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې. نو هغه څه بینتیاز و اتره تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوي او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنې زه کوم، زما پلار ډېر مهربان انسان دی. د هغه یعنې هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي، هغه ما ته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی. او که به نور نه وه، د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستې، خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه، خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا لکه موږ نه چې خوندې بند شوې دي، ځینې نجونې نه، بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي، هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو، دوه ځلې شوې، خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته وی درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريواله شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري یادې کړي دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبره شه مثلا چه ماتولی شه که بان نامزاد شوه یا دن نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نورزه کمه اری که نورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبره هم یو پا که دیر خفه دم خب بلکه خوشحاله دل
کل دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
په دې خمه فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کیږي لکه څنګه مې چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې د آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه وو سره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړون دي کول د یو شعر به مې ویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې ما شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګرد وړانده وو چې دغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه یم دا دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي.
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نه تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اف اف زما وطنه، ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړی دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خورانو نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنې شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنې یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړې، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
لا 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 گربی نن می داز روا خطا دی خودی خبر چی بوی سنگا دیلا چی بی می اشنا دی خودی خبر چی بوی سنگا دیلا چی بی می اشنا دی بیا می گساز در گربی نن می داز روا خطا دی خودی خبر چی بوی سنگا دیلا چی بی می اشنا دی خبر چی بوی سنگا ایرا چه بی میشنا دی زماد ور بالکل دی چی زماد زنی خال دی چی پنو می ماوتو لمبر دخپل جون کتلی فال دی چی زماد ور بالکل دی چی زماد زنی خال دی چی پنو می ماوتو لمبر دخپل جون کتلی فال دی نهیری گن بهر شی تار سوران جدا خبر چی بوی سنگا دریا چبی می اشنا دی دی خبر چی بوی سنگا دریا چبی می اشنا دی تصویر تی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی چی تصویر تی زگورم زما پدر زی دوشی گمانو نام سی واشی ارمانو نا پسل گوشی بخوبنو گیل دلی تولش پچی می بی خبر چی بوی سنگ دیرا چه بی می اشنا دی دی خبر چی بوی سنگ دیرا چه بی می اشنا دی چی کم طرف تا گورم رات سوری سوری کی گی سبری دیتی زکنشم ہر ساکی میں اسی گی چی کم طرف تا گورم رات سوری سوری کی گی سبری دیتی زکنشم ہر ساکی میں اسی گی لک روح میں پا بدن کی دیر شبی لپ خوا دے نکرو ہمیں پا بدن کی دیر شبی لپ خوا دے خودی خبر چی بوی سنگ دیرا چی بی می اشنا دے خودی خبر چی بوی سنگ دیرا چی بی می اشنا دے وایم دادی اس براشی دول شکو ناپ میو رکشی چپ مینا پا خنداشی چی کار غب بلی کینی وایم دادی اس براشی
چی بری سنگا تیرا چه بی میشنه